شور 5 اف ام ادامه دارد. ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروخ، تاسو ستړی مشی و بل پښتو خبرونه پایل شو، لکه څنګه چې زموږ همکار ویل تر وو بوجود ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وید هواد د امنیت مسؤل ادارو ترمنځ همغږي نشته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د نوي پاریکو کې د نوی باب د پرنسل کېدو خبر ورکوي او ویل کله چې اشرف غنی پاکستان ته سفر کړی په ورستیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري ښه فضا رامنځته شوې ده. دغه راز د خبرونه په دوهم نیمه کې د ستاسو د ازادي او بهې د ورکوښو اعظم د لټ پروګرام هم د خبرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مرزی احمدزی د خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی تاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 12مه غونډه کې ګډون وکړي. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستوران کې لږ تر لږه یو وسله والی او شمېر کسان برمته کړي او د ترکیې پولیسو د یو شمېر رسنیو پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیسیون ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړي دي. پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلي غنی پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره کتنه کې ویل ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنګي نیست.
هغه وویل ظرفیت شته خو همغږي نشته. همغږي نه په ملي اردو دننه او نه د اردو او کورنۍ چارو وزارت او د اردو او ملي امنیت ترمنځ شته. ولسمشر همداراز ویل د امنیت د ټینګښت په مقصد ملي اردو باید د یو کلنو امنیتي پلانونو پر ځای د 15 کلنو په مخه پر اوږد مهال پلانونو کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله په قزاقستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله د یو هیئت په مشرۍ پرون د قزاقستان پلازمېنې استانا ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې عبدالله پرون استانا ته له رسیدو وروسته د قرغزستان د صدر اعظم سره ولیدل. د اجرایه ریاست په وینا په دې کتنه کې دواړو لورو په تیره بیا د ګډو اړتیاو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر رامنځته کېدو هم تاکید وکړ. د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د حکومتونو د مشرانو د شورا د 12مه غونډه د چنن پیلېږي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان ناظر غړی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ نوې مشرتابه وایي چې په هیواد کې د کرکټ د 10 کلنې ستراتیژي جوړول ورته لومړیتوب لري. په کرکټ بورډ کې د نویو ټاکنو له مخې نسیم الله دانش د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او شفیق الله سنګزی د بورډ د اجرایه مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی دانش پرون د کرکټ بورډ په اداره کې په جوړې شوې غونډه کې ویل چې د 2015 کال د نړیوال جام په سیالۍ کې د افغانستان د بریا لپاره عملی تدابیر ونیسي او په هیواد کې د کرکټ د ودې لپاره 10 کلنه ستراتیژي باید د نوي مشرتابه په همکارۍ عملي کړي. د کرکټ بورډ نوي اجرایي مشر شفیق الله سنګزی ویل د دوی ټاکنه د معیار پر بنسټ شوې او ولسمشر غنی په خپله له دوی څخه آزموینه واخیسته. د افغانستان په کرکټ بورډ کې نوي ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د کرکټ د نړیوال جام لوبو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستوران کې لږ تر لږه یو وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي دي. له ټلویزیون څخه اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې لږ تر لږه 3 تنه د رستوران د ښیښې شاته درول شوي او لاسونه یې پورته په ښیښې نیولي. په عربي متن تور بیرغ هم په رستوران لګول شوی دی. عیني شاهدانو لوړ غږونه اورېدلي چې ډزو ته ورته دي. تر اوسه د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو د مارتن پالیس د سیدنی ښار د سوداګرۍ مرکزي برخه چیرې چې دغه رستوران پکې موقعیت لري بنده کړې ده. پولیس نن د ورځې وختي وویل چې په استرالیا کې د تروریستي حملې د پلان او سروي ته پروانه جګړه کې د ګډون لپاره د استرالیایانو د استولو لپاره د زمینی برابرولو په اړه د پلټنو په دوام یو سړی نیولی دی. د ترکیه پولیسو د یو شمېر رسنۍ پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې لرلي یو لړ عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 24 کسان نیول شوي دي چې په تورونو کې د خلکو د ویرولو ګواښ موجود دی. د دولتي حاکمیت د نیولو لپاره د یوې ډلې د جوړولو د اسنادو د جال او تور لګولو په ګډون په بېلابېلو مواردو تورن شوي دي. په نیول شوو کسانو کې د زمان ورځپاڼې مدیر مسؤول او د اسمان یلو ټلویزیوني چینل مشر چې په امریکا کې له دیره دینی عالم فیصله ګولین سره اړیکې لري شامل دي. ګولین د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر د سرسختو سیالانو له ډلې څخه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانس هاهان پرون وویل چې د دې کسانو نیول د اروپایي ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو له ترکیې چارواکو غوښتي سو دا خبره یقیني کړي چې اقدامات به د رسنیو ازادۍ او نورو ډیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان اړوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراین څخه وغوښتل چې د اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د مرکل ویان استیفن زیبرت پرون وویل چې دواړه مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وهڅوه چې پلان شوي پراخ اصلاحات سمدوستي عملي کړي. هغه وویل دا یوازینۍ لار ده چې د اوکراین اقتصاد ورغول شي او دا هیواد د دې وړ وګرځي چې نړیواله لازمه مالی مرسته ترلاسه کړي. د اوکراین پارلمان تیره اونۍ د حکومت اقتصادي اصلاحاتو پروګرام چې هدف یې د نړیوال وچی صندوق یعنی IMF او نورو پورونکو له لوري د میلیاردونو ډالرو مالی مرستې یقیني کول دي تصویب کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری پرون وخته پروم کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. لاوروف د دې کتنې پر مهال وویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د روان حالت د لا زیاتې خرابۍ د مخنیوي لپاره سمدوستي اقداماتو ته اړتیا ده. د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل لاوروف په دې کتنه کې ښایي د امریکا د کانګرس لخوا د روسیې لایحې د تصویب له کبله د ماسکو د اندېښنې خبره راپورته کړي. دا لایحه له اوکراین سره د وسلو مرستې او د روسیې پر ضد نویو بندیزونو ته اجازه ورکوي. په پام کې ده چې کری نن د اسرائیلو له صدر اعظم سره په کتنه کې د فلسطیني دولت د جوړېدو له مسلې سره د ځینو اروپایي هیوادونو د لیوالتیا په اړه خبرې وشي. کری به وروسته پاریس ته ولاړ شي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې او همدارس د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو سره به وګوري. کری به د سه شنبې په ورځ لندن ته لاړ شي او هلته به د فلسطینیانو له استازي او همدارس د عرب لیګ لمشر سره وګوري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې FSB د خپل هغه اجنټ نوم افشا کړی چې د شلو کلونو لپاره په FSB کې کار کوو، خو د اسونیه د کورنی امنیت پولیسو ادارې هم په کار ګمارلی وو. FSB وایي اوډو پوسیپ ایجنټ وو چې په سونیا کې د روسیې پر ضد فعالیتونو او په بالتیک حوزه کې د امریکا، سویډن، بریتانیا او نور هیوادونو د امنیتي ادارو د عملیاتو په اړه روسیې ته مهم اطلاعات استول. پوسیپ پرون د روسیې پر NTV ټلویزیوني چینل په یوه موګده مرکه کې د سونیا د کورنی امنیتي پولیسو په اداره کې د خپل کار او FSB ته د اطلاعاتو د استولو په اړه خبرې وکړې. نوموړی چې په 1970 لسیزه کې د KGB غړی شو ادا کوي چې دای ته KGB د هغو پخوانی مامورینو له ډلې څخه دی چې اسونیي چارواکو استخدام کړی دی. د اسونیي د کورنی امنیتي پولیسو ادارې پوسیب درې کاله مخکې له کاره وویست چې وروسته بیا نوموړی مسکو ته کډه شو. د خبرونو پای
لمرزی احمد زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې همشته کې غوړې بیا ویولولې د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیت د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
همغږي نه د سات اردو فکر نه بین اردو و داخله و امنیت ملی وجود.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستل شوی او دواړه سولې ته د رسېدو لپاره له دې پرته چې په خپلو کې همکاري پراخه کړي بله لار نه لري.
تروریزم او افراطیت نن د پاکستان او د سیمې لپاره یو جدي او خطرناک تهدید باندې بدل شوی او چون دا تهدید سیمه ایز تهدید د ګډې همکارۍ د لارې باید دته د پای ټکی کې خودل شي.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د القاعده د مهمو مشرانو په وژل کېدو سره د دې شبکې د فعالیتونو د کمزوري کېدو خبر ورکوي.
ما په چل من د روس القاعده د دوه کسان وژل شوي دي، د سره به نور هم کمزوري شي.
په هلمند کې سکال بیا ډیر کوکنار کرل شوي، حتی لشکرګاه او امنیتي پوستو ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوي کروندې تر سترګو کېږي.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت وخت دی.
او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي وایي چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. ستاسو د ورکو شو واحظانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو په چارو کې همغږي نشته. غنی له دفاع وزارت څخه د کتنې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې، خو د امنیت د ښېګڼې لپاره د اوږدمهاله امنیتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت جنرالانو ته وویل چې ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته. په هیواد کې د امنیتي حالت له خرابېدو سره سم ولسمشر غنی وړ مورز د کورنیو چارو له وزارت او پرون له دفاع وزارت څخه لیدنه وکړه او د امنیت د خرابې له کبله پر اندېښنو خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې ښاغلی غنی وویل چې د امنیت د مسؤلو ادارو، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې هم غږی نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست. هماهنگی نه د سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و نه بین اردو وزارت داخله و امنیت ملی وجود داره.
ولسمشر غنی د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د کابل ګارنیزیون د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ادارو ترمنځ د ښې همغږۍ په مقصد به په راتلونکو څو ورځو کې د کابل ګارنیزیون پرانیستل شي. ولسمشر همداراز وویل د امنیت د ټینګښت په مقصد ملي اردو باید د یو کلنو امنیتي پلانونو پر ځای د پنځو کلونو په مخه پر اوږدمهالو پلانونو کار وکړي.
از عملیات های یک ساله باید برین به پلان منظم امنیتی پنج ساله.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د دفاع وزارت مشرتابه د ولسمشر د سپارښتنو د عملي کولو په برخه کې سمدستي اقدام ته ژمن دي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې ښاغلی وزیری ومنله چې له دې مخکې د دوی پلانونه اوږدمهالي نه وو.
دفاع وزارت کې د ستر درسیس په چوکاټ کې یو کال لپاره یا د یو نیم کال لپاره یا د شپږو میاشتو لپاره کورنیو چارو وزارت، امنیتی ملی لوی ریاست او نور ارګانونه د دفاع وزارت سره په ګډه باندې موږ پلانونه جوړول. جمهور رئیس دې ته اشاره وکړه چې موږ باید ټول پلانونه د پنځه کالو لپاره جوړ کړو.
ولسمشر اشرف غنی هم دراز د یوې مسلکی اردو جوړېدل یو اړتیا وبلله او له تجربه کارو جنرالانو او افسرانو یو غوښتنه وکړه چې د پوځ راتلونکي افسران وروزی. ولسمشر غنی پرون د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د نویو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی په ارګ کې د جرمني له دفاع وزیر اورزلا وون دیر لین سره په کتنه کې وویل چې د امنیت ښه کول د نوي حکومت د کارونو په لومړیتوب کې دي او په دې برخه کې کار لا د مخه پیل شوی دی.
و امرود چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په چارو کې همغږي نشته. اشرف غنی پرون په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لوري د حملو پر زیاتوالي د باندې اندېښنه څرګنده کړه او د حملې وغندلې او له دیني عالمانو قومي مشرانو څخه وغوښتل چې ټول دغو حملو د مخنیوي لپاره په ګډه انکار وکړي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې له هغه وخته چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی د هیواد امنیتي وضعیت د خرابوالي یو علت دا دی چې تر اوسه پورې نوي حکومت مشران نه دي توانېدلي چې کابینه جوړه کړي. لفرات خیوه د ازادي راډیو اوریدونکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
مانم بسم الله دی د فرا وسیدین کیمه موږ په ډیر شوق علاقه ولاړو صندوق انتخاباتو ته رائے مو ورکړه و تعدید هم سوله یو خو بل خو مګر خپل مسولیت مو ادا کړ مسولیت مو پر کاندیدانو پرېږدوي چې دوی څه کوي بعد ډیر جارو بس انتظار دولت وادت ملی جوړ کړي خو بیا هم ملت لبیک وویل بیا اوس پر وزارتو جوړ ناراضي که دوی دا فکر کوي چې وزارت سم دی مسولیت نه دی او دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي زه د دوی څخه خواهش کوم چې دوی جوړ راسي و وزارتونه هغه چاته او وزارتونه ورکې چې د اقل لایقت ولري و دوی مسولیت احساس کې و خپل وظیفه په ډیر ښه توګه مخته یوسي
د فرای اوسیدونکو چې د افغانستان د ملي یووالي له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره کابینه جوړه کړي نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي فرشته جلال زی ورته کتنه کړې ده
ګارډین رسپانې په افغانستان کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی وسلوال طالبان په ټول افغانستان کې خونړۍ حمله کوي رسپانې بګرام ته نږدې د ناټو پر عسکرو د حملې ورپسې په کابل کې د سترې محکمې د دارالانشا د رئیس ته وژل کېدو او بیا په کابل کې د ملي اردو د منصوبینو پر موټر حملې ته اشاره کړې او لیکي چې تر ټولو خونړۍ حمله په هلمند کې و چې 12 ماین پاکان یې قرباني شول ګارډین لیکي دا حمله په افغانستان کې د وی خونړۍ میاشتې په دوام کې شوې چې وسلوال طالبان په کې وتوانېدل چې جګړه د دې هیواد زړه ته وغځوي ګارډین لیکي غالبا د حملو د زیاتېدو هدف د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ کمزوري کول او د وسلوالو د زور څرګندول دي رسپانه لیکي چې دا وروستۍ حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو بقا تر پښتني لاندې نسی راوستلای خو دا ثابتوي چې وسلوال کولای شي چې تر کابل چې ښه امنیتي څارنه کیږي خپل لاس وغځوي نیویارک پوسټ هم په همدې مسله تبصره کړې او په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو 13 کلونو کې تر بل هر وخت سش کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو زیات غړي وژل شوی دي د ورسپانې په لیکنه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5000 عسکر او پولیس او 1500 ملکي خلک وژل شوی دي نیویارک پوسټ په کابل کې په ورستیو کې د چاودنو او حملو زیاتېدو ته کتنه کړې او د سترې محکمې د دارالانشا د مشر وژل کېدو ته اشاره کړې ده د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې بیا په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت خرابوالي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته کتنه کړې ده ورسپانه په یو رپورټ کې وایي چې له هغو سیمو چې نړیوال عسکر وتلي ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي دي د انډیپندنت خبریال چې پروستیو کې هلمند ته تللی وو په دې رپورټ کې لیکي له هلمند د ټولو برتانوي عسکرو د وتلو لایوه میاشت نه د پروسوي خو ویل کېدلای شي چې دلته د افغان حکومت واکمني د هرې ولسوالۍ په تقریبا 40 کیلومتري کې محدودېږي د خبريال ل لشکرګا تر مرجه د خپل سفر په یاداشتونو کې لیکلي سموږ ډرایور د لشکرګا لشاره تر شل دقیقو مسافرت ورسته مخ راواړه او وی ویل چې نور دی خدای را باندې ورهمیږي ل دې ځای ورسته د حکومت کنټرول نسته
ده سهار اتبجی او اتلس دقیقی دی پا اسلام آباد که ده افغانستان سفیر وی پاکستان تا ده افغان ولسمشر اشرف غنی لسفر روز تا لپاکستان سر ده امنیتی اقتصادی و سیاسی مسائلو پا برخه که ده اردیکوی و نوی باب پرانستل شوی او هیله ده چه لپاکستان سر پا روز تا و که ده شو توافقاتو پا نتیجه که دواره هی و دون عملی گامون پور تکری او پری و بل باور تا دوام ورکری جانان موسازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د څرګندونې په کوټه کې د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه سولې ته د رسیدو لپاره ګډې همکاري ته اړتیا لري په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل خاغلی جانان موسازی سره غږېدلې
مستازی صاحب پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی تر سفر ورسته په دیو میاشت کې څه فکر کوي چې افغانستان سره د پاکستان په سیاسي او په اقتصادي اړیکو کې څه بدلون راغلی دی
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د راتګ سره او همدارس پاکستان کې د یو نسبتا نوي ملکی حکومت د راتګ سره او د نوي نظامی مشري د راتګ سره د همکارۍ یو نوی فصل خلاص شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو مهمو مسایلو باندې دی که هغه امنیتی مسایل دی که اقتصادی مسایل دی که سیاسی همکاری ده د دواړو هیوادونو ترمنځ او همدارس که د دواړو ولسونو ترمنځ د اړیکو د همکاری او د تګ راتګ د زیاتولو خبره ده. په دې ټولو کې هر اړخیزه ګټورې او مثبتې خبرې شوي، ښه تصامیم نیول شوي. اوس زموږ اراده او امید دواړه دا دي چې دواړه هیوادونه وکولای شو د دې شو فیصلو او توافقاتو د عملي تطبیق په برخه کې مؤثر او په وخت کامونه سره پورته ترڅو وکولای شو دغه د باور او د اعتماد نوې فضا چې رامنځته شوي دا نه یوازې وساتو، بلکې دا لا پسې ټینګه کړو، لا پسې پراخه کړو او لا پسې ژوره کړو. ځکه چې نن ورځ نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان تر ټولو اساسي اړتیا سوله او امنیت، ځکه چې د سولې او د امنیت نه پرته یا به ډېره سخته وي چې په نورو ټولو عرصو کې پرمختګ وکړو. خو په عین وخت کې د سولې او د امنیت د هڅو تر څنګ دواړه هیوادونه په اقتصادي ډګر کې یو د بل سره نږدې اړیکو ته، نږدې همکاریو ته، د همکاریو پراختیا ته اړتیا لري. او په دې برخه کې په ځانګړي ډول د جلالت ماب رئیس جمهور د سفر په جریان کې یو سلسله فوق العاده مهم تصامیم ونیول شول، او د اقتصادي همکاریو په برخه کې پراختیا او پرمختګ کولای شي چې نه یوازې کولای شي بلکې مطمئنن په امنیتی او سیاسي همکاریو باندې هم مثبت تاثیر اچي.
شاوخوا یو کال کېږي چې تاسو په پاکستان کې د افغان سفیر په توګه دنده ترسره کوئ. تاسو چې په لومړي ځل پاکستان ته راغلاست، له هغه وخت راهیسي او اوس له افغانستان سره د پاکستان په سیاسي تګلاره یا په سیاسي اړیکو کې اوس څومره بدلون ویني؟
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه مرحله د تاریخ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د اعتماد جوړولو د پاره یو خاص فرصت موجود ده. دنه په افغانستان کې ملي اجماع موجوده ده د سولې، ثبات، اقتصادي پرمختګ په برخه کې. پاکستان کې دغه سي یو همنظري ښکاري د پاکستان دولت بیلابیلو برخو ترمنځ د خلکو په ساتې، او همدارنګه سیمایز محیط اوس بدل شوی. د سیمې عمده هیوادونه هم نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې د سیمې په ساته باندې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ طرفداران دي. نړیوال محیط هم مساعد ده. لکه څنګه چې تاسو د لندن د کانفرنس په جریان کې ولیدل، دنیا د افغانستان د سولې او ثبات نه ملاتړ کوي. نو یو خاص او ځانګړی فرصت اوس رامنځته شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ. او د بلې خوانه که د دې بل اړخ ته سړی وګوري، د دواړو هیوادونو په مقابل کې یو سلسله ډېر جدي تهدیدونه هم موجود دي چې د هغو په راس کې د تروریزم او د افراطیت تهدید ده، چې نه یوازې نن د افغانستان خلک تهدیدوي، چې نه یوازې دغه په نتیجه کې د افغانستان ماشومان، ښځې او بېګناه وګړي شهیدان کېږي تقریبا هره ورځ، افغانستان ته تاوان رسیږي. بلکې تروریزم او افراطیت نن د پاکستان او د سیمې لپاره په یو جدي او خطرناک تهدید باندې بدل شوی. او چون دا تهدید سیمه ایز تهدید ده، د ګډې همکارۍ د لارې باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي. او همدا مشترک تهدیدونه دي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کوي.
تاسو چې دلته کوټې ته راغلاست، دلته مو د بلوچستان له اعلی وزیر او د بلوچستان اسمبلی له نورو غړي او له وزیرانو سره هم ولیدل، له دوی سره مو پر کومو سیاسي مسایلو باندې خبرې وکړې؟
د بلوچستان د حکومت مشرانو سره ډېرې مثبتې او هر اړخیزه خبرې درلودې. دوی زموږ نه ډېر تود هرکلی وکړ په کوټه کې. د بلوچستان د حکومت او همداراز د صوبایي اسمبلۍ د مشرتابه او غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي همکاریو په برخه کې هر اړخیزه خبرې درلودې. او لکه څنګه چې ثابته ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ او خاصتاً د هغو سیمو ترمنځ چې د ډیورند په امتداد کې پرتی دي، همکاري او د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې د سولې، ثبات او اقتصادي همکاري لپاره حیاتي دي. او د دې سیمو خلک یو د بل سره نږدې فرهنګي او اقتصادي او علمي او هر اړخیزه اړیکې په نورو برخو کې هم لري. همدارس د بلوچستان د دولتي چارواکو ترڅنګ د فرصت برابر شوه چې د بلوچستان د پښتنو او بلوچو د مشرانو سره د سره وګورو، هم شریکي ورسره وکړو. ځکه چې د بعضي مشرانو کورنۍ غړي په تیرو څو ورځو کې او په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي دي، او د دې فرصت نه په استفادې سره او د افغانستان د ولس او د دولت او د رئیس جمهور په نمایندګۍ باندې د دوی سره موږ هم شریکي هم وکول، ځکه چې زموږ غم او خادي یو د بل سره شریک نه.
تاسو په هر چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو اوس شاوخوا یو کال نور مده پاتې ده، خو ډیر داسې افغانان اوس هم شته چې هغوی د مهاجرینو په توګه رجستر نه دي. څه فکر کوئ چې که د 2015 کال تر پایه هم دغه افغانان خپل هیواد ته په خپل خوښه ستانه نسی آیا پاکستان به د دوی د میشتدو مده نور هم وغځوي کڅنګه
د یکل باندې زغړم درې مختصره ټکو ته اشاره وکم ولدا چې زمونږ امید ده د زمونږ خواهش ده چې وطن ته بیرته د افغان ماجرینو د پوره ستنېدو پورې پاکستان دولت او د پاکستان ولس د ورور ګلوي او ډیر مثبت چلند ادامه ولري په دې برخه کې مونږ د پاکستان دولتي چارواکو سره مثبت یو ښه خبرې درلودلې دي دوهم ټکی دا ده چې تر هغه چې افغان مهاجرین نه یوازې د پاکستان نه بلکې د ایران او نورو هیوادونو نه په پوره توګه خپل هیواد ته نیستانه شوي په عزت باندې په ابرو باندې اول ته نه ځای پیدا شوي د افغان ملت بدن به نامکمل وي نو په دې برخه کې به د ملي یووالي حکومت خپل ټول هر اړخیز کوښښونه کوي تر څو موږ وکولای شو په تدریجي شکل او په عزتمن شکل خپل ټول مهاجرونه وخوندې وطن ته ستانه کړو دریم ټکی دا ده چې موږ د مهاجرینو د ستنېدو په برخه کې اوس د پاکستان اسلامي جمهوریت سره او د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د سازمان سره یو درې اړخیزه ستراتیژي لرو چې په هغه باندې توافق شوی او هغه ته د حل لارې د ستراتیژي نوم ورکړ شوی یا سولوشن ستراتیژي او د دې ستراتیژي درې روښانه او اساسي اصول دي تدریجي با عزت او داوطلبانه بیرته تک د مهاجرینو افغانستان ته او البته د افغانستان دولت به خپل نهایی کوشش کوي تر څو د نننه په افغانستان کې هغه شرایط مساعد شي هغه فرصتونه مساعد شي چې کغه د کار په برخه کې ده کده تعلیم او تربیه په برخه کې ده کده صحت په برخه کې ده کده زیربنا په برخه کې ده چې افغان مهاجر خپل وغواړي په خپل خوخه وطن ته ستانه شي اول ته ځان ته د خپل نور خوندورونو ترڅنګ د عزتمن ژوند زمينه برابر کړي
ګرم
ډېر تشکر
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسزای او چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خپل نظر سره شریکو
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو او هم درز د پاکستاني ځواکونو په عملیات کې د القاعده شبکې د زینو جکپور مشرانو وژلو ته اشاره وایي چې په سیمه کې دا شبکه ډېره کمزوره شوې او خای پراتونکو کې تروریستي فعالیتونه هم ټکنی شي نور حالې له پیښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر رپورټ کې اوري
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو سرونکو وایي په دې ورستوي کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو او همدارس د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې په دې سیمه کې مشتو د القاعده شبکې وسلوال تستر زیانه وخته چې له عمله به په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي دوی دا سرګندونه ترقی ورسته کوي چې په دې ورستوي کې د ډیرون کرخه تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمو کې د امریکا په بي پيلوټ الوتکو او همدارس د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې ډېرې وسلوال وجل شوې دي په دغه وسلوالو کې دغه شبکې د بهرنۍ عملیاتو د مشر عدنان شکری جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې په خوانه وایند عمر فاروق هم شامل دي چې یو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بل د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو سرونکو د غوژن ته پکتو وای چې لدې عمل القاعده شبکې ته ستر زیان اوخته دي او خای په سیمه کې فعالیتونه نور هم ټکنی شي د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف زی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په سیمه کې د القاعده شبکې مشران اوس هم موجود دي خو تر وروستي بریدونو وروسته دوی کمزوري شوي دي
نو د دې کسان خو مخکې نه کم دي د القاعده یو کسان چې اوس نور قبول شو څنګه مخکې نه هم کمزوري شو نور به کمزوري کیږي د دې فعالیت پاکستان کې یا افغانستان کې ډېر کم شوی دی مشران یې البته اوس هم په دې سیمه کې موجود دي ډاکټر احمد زواهر سیف الله عادل دا کسان په دې ځای کې موجود دي نو دا خلک خوشتي دي خو مخکې نه کمزوري شوي دي ما په سلمان دروس په دې
په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د بهرنۍ عملیاتو مشر ترغی ورسته وژل شوی چې په سیمه کې د القاعده یو ځای وایان اسامه محمود منلی و چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې د جکپوري غړي وژل شو چې یو د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و همدارس د سند ایالت د مرکز کراچي خرم نتی چارواکو د جمعې پرز ادا کړی و چې په دې خار کې د القاعده شبکې د مشر شاهد عثمان په ګډون د شبکې 15 غړي نیولې دي د دفاعي چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه محمد لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشرانو د وژلو له امله په سیمه په ځانګړې توګه په پاکستان او افغانستان کې دننه دغه ډلې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي
زه فکر کوم چې القاعده کمزورې شوې هم ده بل دا چې د دې چې کوم مشران دي دا تر بهتر شوي دي
دې یو بل سره روابط اوس ډېر ضعیف شوي دي او د وسایلو طرف هم دې کمزوري شوي دي. دلته هغه کوم خودی وزیرستان کې کوم کاروائی شوی ده هغې نه پس هغه خلک په منډه باندې دی څوک چې کوم دی نو افغانستان ته لاړو څوک دلته په دې پوله باندې کې کوم دی پټ دي هغه مؤثر کاروائی دي چې کوم مخکې هغي صلاحیت لره هغه اوس هغې نور نشي کولی. په دې حالاتو کې چې خلک چې ټولو نقل مکانی وکړه خلکو هجرت وکړو
میلادی کال کې پر امریکا تر ترورستی بریدونو وروسته چې مسولیت یې د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده ترورستی ډلې منلی و د اسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جټ پوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې ژوندي نیول شوي دي. از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه
او ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو او دغه ورځ لو خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه د ازادي رادیو اوري او اوس هم د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو رسېدلې وو. البته مرزی احمد زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هېواد د امنیت مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلي غنی دا خبرې پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره په کتنه کې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په دولسمه غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله د یو هیئت په مشرۍ پرون د قزاقستان پلازمینه استانا ته رسیدلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشرتابه ویلي چې په هیواد کې د کرکټ د لس کلنې ستراتیژۍ جوړول ورته لومړیتوب لري. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستورانت کې لږ تر لږه یو وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي. عیني شاهدانو لوړ غږونه اوریدلي چې ډزو ته ورته دي. د ترکیې پولیسو د یو شمېر رسنیو پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیسیون ګوندونو سره یې اړیکې لرلي یو لړ عملیات کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراین څخه وغوښتل چې د اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری پرونه وخته پروم کې د روسي د بهرنی چار له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه خبري وکړي.
د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شي پته مو ده azadiradio.com. په هلمند کې سکال بیا ډیر کوکنار کرل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې به چاته د کوکنارو کرلو ته اجازه ورنکړي، خو لشکرګاه او امنیتي پوستو ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوي کروندې تر سترګو کیږي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته واورو، د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو له اندېښنو به خبر شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون وویل چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتماله ژوره اندېښنه لري. د ډلې په روم کې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې د افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ په ګډون د نړیوالو کړکیچونو پر پراخېدو ژوره اندېښنه وښوده او له لویو قدرتونو یې وغوښتل چې د اختلافاتو د حل لپاره د تل زوره کار نه اخلي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورئ.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون په نړۍ کې د کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون کې د یوې غونډې په پای کې یو بیان خپور کړ او د اټومي جګړې او د یوې بلې لا خطرناکې سړې جګړې په ګډون د نړیوالو کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتېدو یې ژوره اندېښنه وښوده. د دوی په بیان کې راغلی چې د دې ګواښونو ریښه د ځینو لویو قدرتونو په دې نظر کې ده چې ګنې خپل هدف ته له پوځي لارو رسېدلی شي. بیان یادونه کوي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د اختلافونو د حل لپاره له زوره د لومړنۍ وسیلې په توګه په دوامداره توګه کار اخیستل غندي. دوی زیاتوي چې جګړې په پوځي لارو نه حل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو بیان افغانستان، عراق، سوریه او ځینې نور هیوادونه یادوي چې وسلوال کړکیچونه پکې روان دي. د دوی په بیان کې د اوکراین د کړکیچ یادونه هم شوې او ویل شوې چې په دې هیواد کې روانه جګړه د اروپا ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو همدارس د اسرایل او فلسطین او د سودان په جنوب کې د کړکیچ پر دوام ژوران دښنه خودلې. په بیان کې د مذهب تر نقاب لاندې د مذهبي تعصب ګواښته هم اشاره شوی او په منځني ختیځ کې د پیښو پر خطرناک بدلون چې له یوې ورځې بلې ته دوام کوي اندښنه خودل شوی. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د 14مې غونډې په ګډونوالو کې چې د جمعې په ورځ پر روم کې پایل شو او 13 ورځ پای ته ورسېده، د چین د تبت د سیمې د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما، د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف، په ایران کې د بشري حقوقو فعال شیرین عبادی او په لایبیریا کې د سولې فعال لیما ګوبووی شامل وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او مخله دې چې تاسو د ورکو شو عزانو د لټي اونیس پروګرام در تخپور کو په هلمند کې د کوکنارو د کښت په باب راپور راخلو. په هلمند کې سکال بیا ډیر کوکنار کل شوی د په داسال کې چې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت تر د حکومت تر ول کې لاندې سیمو کې بچا ته اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي، خو حتی لشکرګا او امنیتي پوسټو ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوی کروندې تر سترګو کیږي. نور تفصیل به له لشکرګا د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ای پر راپور کې ووري.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت وخت دی. سږ کال مرکز لشکرګاه امنیتي پوسټو ته په نږدې سیمو کې هم د کوکنارو کرل شوی کروندې تر سترګو کېږي. په هلمند کې د نشي توکسر د مبارزې رئیس محمد لال عزیزی وایي د کوکنارو کښت او تولید په سیمو کې به بساره ډول لوړ شوی دی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د ویل تیر کال د کوکنارو له درکه 304 نوي میلیون امریکایي ډالر عواید شوی دي چې د دې ډیره برخه د کچکبر او وسلوالو په لاس ورغلې ده.
تخریب ہوئی ادا مائی پر پیسے نہ رکھی اور دبی پیسوں پروسیس واقعہ جو مرحلے کا دیشے گا خارج ملکوں میں داخلی طرح دیتا وہ وزارت انتقالی ہوئی وزارت بھی والا انتقالی ہوئی مشکل واقع ہم ہو
دی وای تیر کال یوازې په سنگین مساکله و شیر دی شو نو زاد ورسولې کې د کوکنارو د کرکلې اندازې چټه وچه لامل په سیمه کې وچکالی او موجوده نام نیته بي. عزیز ول په پاتنور ورسولې کې د کوکنارو کښت او تولید په بساره ډول ورسې وي چې د دې ورسولې یو شمیر مسولین په کلا کړه دی. د هلمند اکثر ورسولې مسولین وای د نشي ټوک سره د مبارزې وزارت د تیر کال کمپاین پر مهال د ټراکټرونو د تیلو او د کوکنارو په ضد تر سره سی کمپاین د ساتونکو او وسایلو چلوونکو هغه پیسې نه دی ورکړي چې وعده یې کړې وه. د نادلي ولسوال فتی الله وایي د سږ کال دپاره یې د کوکنارو د نه کرلو پیغام تر کروندګرو رسولی دی. دی وایي د نشي توکو سره د مبارزې رئیس هغه خبر ردوم چې په نادلي ولسوالۍ کې د کوکنارو د ډیر کښت یادونه کوي.
زه په نادلي ولسوالۍ کې د رئیس صاحب جناب رئیس خبره په کلکه ردوم چې د کوکنار را دي سړي د مهرباني وکړي په شنه ساحه کې دی وګوري که یو کوکنار کرسوي موږ به خپل مسؤلیت خپل
کڅوم په خاطر دی. په هلمند کې د کوکنارو کښت یو فصل کرل کېږي، خو تیر کال په دې ولایت کې په هغه سیمو کې چې هوا یې یخ ده او د کوکنارو دوه فصله کښت لپاره شرایط مساعد دي دوهم ځل هم کوکنار کرل سی و. چې له دې جملې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې تیر کال کوکنار په دوهم یعنی د اوړي فصل کې هم شرا ورکړی وه. په دې اړه د نوزاد یو اوسیدونکی د نوم نښودلو په شرط وایي
تاریخ یخ هوا ته ضرورت لري نو زموږ په نوزاد ولسوالۍ کې دلته دغه هوا داسې زایو کې یخ وي اوس په نوزاد کې زموږ سیمه ده چې دلته تاریخ سر کال کړه کیږي چې یو کښ موږ واخو بل وکړل چې یو وری ټول کو او بیا کړو ورسره پسې نو په مجموع کې خو تاریخ سم شیدل نه کوي اوس په خوا په سر ځکه چې اوس د خارجان چې راغلي دواوی پاش کې څنګه دي خاش خاش برکم رقم دواوی دي دا پاش نو تاریخ سم شیدل نه کوي په خوا په سر خو دا غدوم کښ تر هغه ول کښ د شش کښ نتیجه ورکړي
کتون کوي تر هغه چې د تاریخ په برخه کې موجوده تقاضا رقم نه شي د هغه په تولید او ارزه کې د کموالی تمه نه کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې د هلمند شاوخوا 100,000 ځوانان په نشي توکو معتاد دي او په هغه پیسو ورته 100 بستریز روغتون جوړیږي چې په 2010 میلادي کال کې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو له امله ولایتي ادارې ته د جایزې په ډول ورکول شوي. د هلمند امنیت قمندان هغه کروندګرو ته چې کوکنار کړي خبرداری ورکوي چې د پولیسو له سخت چلند سره به مخامخ شي. مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د نشي توکو سره د مبارزې د وزارت هغه پالیسي چې د کوکنارو د کمپین لپاره لري غلطه ده او هغه پیسې لا هم دوی ته نه دي ورکول شوي چې تیر کال یې د نشي توکو وزارت د اړوند ادارو سره ژمنه کړې وه. کمانډان ول د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښ په ضد د کمپاین د پاره ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي او هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې کوکنار وکړي. کتونکي وایي په هلمند کې موجود ناامنی او په روانه جګړه کې د پولیسو ښکیل حالت به د تیرو کلونو په نسبت د کوکنارو په ضد مبارزه کم رنګ کړي. تیر کال د کوکنارو د ډیرو کروندو د پته کېدو لامل دولتي مسؤلینو ولسمشیرې ټاکنې اورښتونه او ناامنۍ په ګوته کړي وي. خو دا چې سږ کال په کوکنارو پراخ کرل شوي کروندې څه ډول له منځه وړل کېږي له وخته وړاندې اټکل ګرانه خبره ده. محمد الیاس سیم د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې لړ چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی ته د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. ګران اوریدونکو کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وایي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د تاسو تلیفوني پیغامونه که دغه خصوصیات ونه لري، دغه پیغامونه نه خپرو. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې یو ګران اوریدونکو په نامه د داتکل کندهار تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. ګران اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د دادګل له کندهار تلیفون کړی دی. دی وایي چې په ازادي راډیو کې یو شخص داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړی دی چې د ده زوی ورک شوی دی، او دغه شخص له کرباغه تلیفون کړی دی. دی وایي چې د دغه هلک په هکله معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بل زمانم د ګولې د کندهار ولایت هغه سړی چې کرباغ ولسوالۍ زنګ ولې و چې زما زوی د دوه کاله کېږي ورک دی، هغه چې زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي. معلومات ساتي که چېرې د ده زوی و، زه به ده ته پاکړه معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، بیا هم موږ ته داسې تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې اوریدونکي شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي، وایم چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او زموږ د اوریدونکو د کورنۍ غړي پیدا شوي دي، او ازادي راډیو هم هڅه کوي چې له دې لارې نه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره مرسته وکړي چې دوی د خپل د کورنۍ غړي او دوستان پیدا کړي. ډېر به مننه ځنډو راځي چې د نن ورځې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
بلی، السلام علیکم. زه شرالی ته یلمن ولایت چنجل څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما ماش د ویش کال کېږي چې د خپل کور څخه له درکه شوی دی. جمعه خان اکا زوی دی، د ماما دا اکا زوی دی، د جمعه خان اکا هم لسی دی، لر ماما دا اکا غاره دی، د یو ورو نوم یې غفا لالا دی، د بد زایر لالا دی، د بد امانا لالا دی، د یوه د اعلی نظر دی، د بل د ګل حسن دی. دا هر څوک د ده په هکله معلومات کوي یا دی زما غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي. سپروه نه څلور نه درې درې شپږ په تلیفون بله شمېره سپروه سپر درې نه یو پنځه 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 سپر. وسلام.
بجا السلام علیکم. زمانم دا ګولې د کندهار ولایت څخه د لکوزی مین څخه دا پیغام زه پیدم. زما دا کار زوی دی، دا څه کار کوي چې ورک دی؟ د اسلام په نامه دی. هر شاده چې معلومات په دغه شمېره جمع ته زنګ وي، 0 1 9 2 9 3 1 6 3.
زه قاری آغا جان منور خبره کوم د کندهار د ښار څخه. محترمه اوریدونکو، زما داسې یو ماما دی د شاولکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. فعلاً داسې څلور میاشتې به فکر کوم کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند د چیرې په طرف تللي وو، نو هلته موږ کوشش پسې وکړې پیدا مو نه کوي. نو که دې چېرې خپله دغه زما اعلان اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات ولري، نو ډېر زر افغاني جایزه ورکول کېږي چې موږ ته معلومات راکړي. په دغه شمېره دې بیا ته تماس ما سره ونیسي. 0 5 4 10 10 3. شماره یو ځل بیا 0 2 0 3 4 3 0 2 3. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه محمد نبی د کندوز د ولایت د کلایزال د ولسوالۍ د کایال ککول نه خبرې کوم. د غلام نبی زوی یم، د محمد یعقوب سره یم. زما یو عمه ورکه ده په نامه د سرداري. دا شل کاله کېږي د انقلاب.
د خاون نوم یې کوکو دی چې هر چا ته معلومات یې ما ته د پدا شمېره زنګ ووایي صفر آب سد نواد و پنج دو سد بیس یک سد و افتاد و سلام و احترام.
السلام علیکم سر مطیع اللہ صدیقی ما در ننګرهار ولایت د سفروز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زمونږ یو تره زوی تقریبا دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی، نوم یې سطی اللہ، د پلار نوم یې میرزا ګل ده. کار چا ته معلومات یې ما سره په دې ټلیفون شمېره تماس ونیسي صفر اووه اویا پنځه څلوېښت درې سوه لس اووه ویشت.
السلام علیکم زه نور احمد د لشګا شار تاسو تماس کوم. کاری احمد لام نمیږي چې ورک دي درې کاله کېږي. که چیرې د زما غږ اوري یادکه کې به تا ټلیفون شمېره صفر اووه صفر درې نهه نوي درویشت پنځه.
السلام علیکم زه رحمت قیم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو د ترزوی دی د ننګرهار په نامه او د ننګرهار ولایت څخه یوه نیمه میاشت دمخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته دا معلومات یې په خپله زما آواز اوري ما سره دې په دې شمېره اړیکې ونیسي صفر اووه اویا لس لس څلور سوه څوارلس او زما بله شمېره ده صفر اووه سوه نوي نوي نهه اتیا. مننه.
ہلو السلام علیکم زه محمد داود د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د یر در درې تر سیرو کلی اوسیدونکی یم. زما یو ورور دی چې محمد کریم نومیږي، د پلار نوم یې عبدالعزیز دی. درې کاله کېږي چې ایران طرف ته تللی دی، لږ ږیره کې سپین دي او یوه سترګه یې لږ ژوبله ده. که چا ته پته وي او یا که ملګري انډیوالان دا زما غږ اوري د مهربانۍ له مخې دی ما ته په دې شماره زنګ ووایي صفر اویا یو شپېته اووه اویا صفر اته اویا پنځوس زره افغانۍ جایزه ورکوو.
زه سیف الله د شینوار خبرې کوم. زما یو ملګری دی د نصرالدین په نامه د کونړ اوسېدونکی دی چې درې میاشتې مخکې د ترکیه په ویزه باندې درکې مې که زما آواز اوري نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ نوي څلور سوه پنځلس اووه
معلومات
السلام علیکم زه احمد جان د ناوی د ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالصمد نومیږي چې اته کاله کېږي د کوره وتلی دی. که یا عبدالصمد زما غږ اوري یا د عبدالصمد په نامه باندې یو څوک مسلمان ورور معلومات لري ما ته زه پنځوس زره روپۍ شیرني ورکوم. په دغه ټلیفون شماره ما ته هر مسلمان ورور که د عبدالصمد په نامه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي
صفر اووه نهه شپږ یو شپږ پنځه څلور اته دوه. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه شپږ نوي شپاړس څلور پنځوس دوه اتیا. که هر مسلمان ورور د دغه شمېرې د عبدالصمد په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووایي د جایزې ګټونکی دی.
زه بابای د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې. زما خوریې دی د جولاک په نامه د څوارلس کاله کېږي زما څخه نادره کړې. یا چا ته که معلومات وي د محمد حق زوی دی ټلیفون به داسې نوي تماس نیسي پر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. هر چا که معلومات راکړي پنځوس زره جایزه لري.
عبدالنتیم د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. زما خوریا قاري اکرام الله نومیږي د څوارلس کاله عمر لري د شلو شپو راهیسې نادرکه شوی دی. که چا ته معلومات وي یا چا سره وي نو په دغه شمېره دې موږ سره تماس ونیسي او خپله شیرني چې څومره غواړي ترلاسه کړي. شمېره ټلیفون نمبر دی صفر اووه اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا شپږ شپېته. بیا یې تکراروم صفر اووه اویا پنځلس شپږ سوه درې اویا شپږ شپېته.
زه سید آغا محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د خمرې د ولسوالۍ د ډنډغورې د سیمې د ګوارګان کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نور آغا د محمد نعیم زوی اته کاله کېږي چې د کور څخه وتلی او نادرکه دی. که هر چا ته د نړیوال باره کې کوم معلومات لري او یا د اعلان نړیوال خپل اوري نو زموږ سره د کلام شمیره اړیکه ونی شي. ټلیفون شمیره ده 0 اوه 10 لاس 45.
السلام علیکم، زه رحمت الله د کابل ولایت د چرسیا ولسوالۍ څخه تماس کوم. زما ورور چې نوم یې احمد خان دی، د حاجي نبی زوی، د پکتیا ولایت د جزیری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دوه کاله کېږي د پاکستان سړي کوم ایجنسۍ کې ورک دی. که څوک د ده په هکله معلومات ولري نو په دې نمبر دې زنګ ووهي: 0 اوه 10 لاس 45. بله شمېره 0 اوه 5 9 5 8 5.
السلام علیکم، زه محمد زمان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ نه زه د تاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورور د نور مرجان میږي ټینډه تخلص ده. کچا پیدا کو په دیش میرا دې زنګ وای 0 اوه 8 9 8 0 5 8.
فیبل مساکلا ولسوالی خبره کوم چې زما یو زوی دی ورک دی، محمود الله په نامه باندې. د مرګ د ژوند معلومات یې نس. که چیرې یو څوک معلومات لري یا دی خپل اوري په دغه لمبر مې ماته زنګ ووهي 0 اوه 9 3 8 9 3 3 اوه 4. بیا د په بیا 0 اوه 9 3 8 9 3 3 اوه 4. او یو دې دغه خبره ده چې هر څوک دې ژغ نه ووایي چې په دغه یله خلقه تابه چې دا غلط کار دی. سلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول همکارانو او ټولو اورېدونکو ته خپل الله تعالی سلامونه وایم. زه فیض الله ارمانی یم، د هلمند ولایت د کچنو د ولسوالۍ د اقتصام د سیمې سره پر سیاسه باندې یم. ما یو ملګری دی د ملا ظریف اخوند او د ملا مخداری اخوند ورور، د دوه کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه دی او 8 کاله عمر لري. که د ده په هکله د خدای خپله د اوچیانو میږي، که د ده په هکله یا بل مزغر یا د خپلې بل ملګری زغه اوري، نو مثلا په دغه شمېره اړیکه ونیسه، خپل 0000 افغانۍ ترلاسه کړي. 0 اوه 0 8 5 2 5 اوه 8 3. یو ځل بیا خپل شمېره تکراروم: 0 اوه 0 8 5 2 5 اوه 8 3. ازادي راډیو زنده باد. ډېر خدمت د اسلام دپاره کړي دا جال او تعالی چې دغه مسابته یو ځونه ورکړي. دغه مسافر وړاندې هر چاله پیدا شوي دي که زموږ له خدای تعالی پیدا کړي، نو موږ یو جهان منند. ازادي راډیو خلکو زنده باد. ازادي راډیو
السلام علیکم، زه محمد ابراهیم یم، د غزنی د ولایت کې مېما یو روح محمد ولی په نامه باندې چې دا ونې اسکی د کور نه درک سره 12 کلن ده. کار شاته معلومات په دوغه شمېره د زنګ وږي 0 اوه 4 4 4 2 4 0 اوه 2 4 8 9 8 8. یا د دوغه شمېره زنګ وږي. خدای پامان.
زه رحمت الله د هلمند ولایت 50 ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور چې د احمد الله په نامه دی، له چېرې 11 کاله سره هېڅ نه درکه دی. که چېرې دی په خپله یادرنه اواز اوري یا زه په هرته څوک معلومات لري، د اسلامي همدردۍ له مخې دي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 اوه 0 شپږ 2 8 1 1 9 4. وسلام به احترام.
الو السلام علیکم، زه شیخ محمد د دلارام ولسوالۍ د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. ما د امان الله حمیدزي صدا غوښتنه ده چې د زما پیغام نشر کړي. موږ په موږ یې ورک عزیز ضرور په نامه د روله د 10 کاله کېږي چې دا درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دغه لمبر دې موږ سره تماس ونیسي: 0 اوه 0 9 0 4 6 8 8. په ټلیفون نمبر یو ځل بیا: 0 اوه 0 9 0 4 6 8 8. وسلام.
السلام علیکم، زه شیرا جان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې نوم یې پسرلی دی، یو کال 10 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د پسرلي په هر چا ته چې د پسرلي معلومات وي یا زما غږ خپله پسرلی اوري، په دې شمېره دې موږ سره تماس ونیسي: 0 اوه 0 9 0 4 6 8 10. شماره بیا تکرارم: 0 اوه 0 9 0 4 6 8 10. وسلام.
سلام علیکم زه رحمت الله د کابل چرسیه ولسوالۍ څخه تماس کوم زما ورور چې نوم یې محمد خان دی د حاجي نبی زوی د پکتیا ولایت ججي عریب ولسوالۍ اوسیدونکی دی دوه کاله کېږي د پاکستان کورم ایجنسۍ کې ورک د کتو کې د پاک لکم معلومات ولري نو په دې نمبر دې زنګ ووهي 0112 0992 بل نمبر 0015 0015 95 85 یو لکه کلدار شیرین دی وخلی و سلام
سلام علیکم زوی لوګر ولایت نه ده برکی برک ولسوالۍ نه سپاس خان خبرې کوم یموږ یو ورک حزیز تر زوی حاکم ده چې د خان زوی ده د جمعه خان مسای ده دا لسی چې او دا لسی دی ارمخار څو تر یو رکله پته ده چې هر څو په دغه په هر څه معلومات لري چې بده ساره ځان وایي چې پر وایي اشکو کې وي لاس څنګه سو نه دی و سلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفون پیغامونه بریک دی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل رښوې عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خواخا او بریلی اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پوری خبرونه لري.